السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د وتر شلم کال د مارچ ته میاشتې یو لسمه نیټه ده. ملیا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بچې په خبرونه کې تاسو ته ورکړی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیز خبرونه د مشال راډیوي مچله هم برو خپل خبرونه لا پامیر صاحب نه
افغان حکومت وایي د شنبې له ورځې څخه د 1500 طالب بندیانو خوشې کولو بهیر پیلوي. په پېښور کې د پښتنو جرګې له حکومت غوښتي چې د افغانستان امنیت لپاره هڅې وکړي او امریکا پر ایران غږ کړی چې سمدستي د امریکایي بندیان خوشې کړي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي د مارچ له 14 څخه به د 15000 طالب بندیانو خوشې کولو بهیر پیل شي. زلمی خلیلزاد بیگانه وخت پر ټویټر لیکلی چې طالبانو هم د افغان حکومت د زر زندانیانو خوشې کول منلي. تر نوموړي مخکې تیر ماخوستن د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر لیکلی چې اشرف غنی له پرونی فرمان سره سم د پروان له زندانه د 1500 طالب بندیانو خوشې کولو عمل پیلېږي. د ده په خبره طالبان بیا د جګړې میدان ته د نستنېدو په شرط خوشې کوي. صدیقي زیاتوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو تر پیلېدو وروسته به په هرو دوه اونیو کې 1500 طالب بندیان خوشې کیږي چې د هغوی پاتې 3500 کسان آزاد شي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې په ملاتړ پریکړه لیک منظور کړی. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګن اورټیګس بیګا وویل چې د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پیلولو تیاری روان دي. دا خبره نوموړي تر هغې وروسته کړې چې له موافقې سره سم پرون د افغان حکومت او طالبانو خبرې پیل نه شوې. نوموړي په بیان کې زیاته کړې چې طالبان دې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې د پښتنو جرګې په ګډه اعلامیه کې له حکومت غوښتي چې د افغانستان د امنیت ټینګولو او په پاکستان کې د پښتنو د ستونزو د هواري په برخه کې اقدام وکړي. د عوامي نېشنل ګوند په کوربتوب په پرونی جرګه کې له قبایلي سیمو څخه د ځمکلاندې بمونو پاکولو د ورکو کسانو عدالت ته وړاندې کولو او د خیبر پښتونخوا د وسایلو واک صوبې ته د سپارلو په ګډون یو شمېر نورې غوښتنې هم شوې دي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د جرګې د اعلامیې ځینې غوښتنې له مشال راډیو سره شریکې کړې.
پدې خبر او شو چې موږ ته امن پکار دی، پدې علاقه کې بچو ته تعلیم پکار دی. کوم وسایل الله تعالی د قوم ته ورکړي دي باغې باندې دوی حق تسلیمول پکار دی. د بجلی خالص منافع 450 ارب نه زیاته په مرکز پورې ده، هغه دې صبح ته ورکول پکار دی.
په اعلامیه کې راغلی چې د جرګې ټول ګډونوال به له خپلو ګوندونو او ډلو سره تر مشورو وروسته د مارچ پر 15 په بله جرګه کې د مسئلو د هواري لپاره کړنلاره ټاکي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په هغه هیواد کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر 19 ته رسیدلې. دا خبره د وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر بیگا مشال راډیو ته وکړه.
ابھی ٹوٹل ہو گیا 19 پاکستان میں.
پاکستان کی دا کرونا وائرس نہ دا اغیزمن شمیرا 19 تو رسیدا. دا ٹول کی دا کرونا وائرس نتیجی مثبت راغلی دی.
په عین وخت کې د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی بیگا ویلي چې له ایران سره پر پوله د قرنټین څلور مرکزونه موجود دي او 15 نور ځایونه جوړوي. د په خبره په کوټه کې هم زرو کسانو لپاره د قرنټین مرکز پر جوړولو کار کړی دی. د پاکستان حکومت د فبروري له 22 څخه له ایران سره پوله تړلې ځکه چې په هغه هیواد کې ګڼ کسان نوي کورونا وایرس ناروغه کړي دي. شاوانی زیاته کړه چې له افغانستان سره پر پوله په چمن کې هم قرنټین مرکز جوړوي. بلې خواته د خیبر د روغتیا څانګې مشر ډاکټر طارق حیات پرون مشال راډیو ته ویل چې په تورخم هم هر ورځ له افغانستانه ورغلي کسان معاینه کوي. دی وایي د لوړګي په روغتون کې یې ناروغانو لپاره ځای بیل کړی او د پېښور پولیس سرویسز روغتون وار له مخه د کورونا وایرس ناروغانو ته ځانګړی شوی دی. ډاکټر حیات زیاتوي چې د تورخم له لارې په وروختې هیڅ کس کې تر اوسه وایرس نه دی موندل شوی. د افغانستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د ناروغانو شمیر پرون 9 ته ورسید. په بلوچستان کې یو ماشوم ګوزن وهلی دی چې ورسره په صوبه کې د سګنیو ناروغانو شمیر 15 ته رسیدلی. روغتیایي چارواکي وایي د پولیو تازه پیښه پرون د ژوب په یوه 2 کلن ماشوم کې ثبت شوې. د دوی په خبره د ماشوم مور او پلار بچو ته د پولیو له واکسین ورکولو انکار کړی و. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د ګوزن ناروغي لا هم موجوده ده. د امریکا د ولسمشری په خوانی نوماندې هیلری کلینټن ویلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. نوموړی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې په اړه غونډې ته وویل چې د پوځیانو وتل باید د طالبانو له لوري د ژمنو له عملي کولو سره تړلی وي. کلینټن ویل امریکا باید یو اندازه پوځیان هلته پرېږدي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته قانع کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د فبروري پر 9 امریکا په دوحه کې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي په جانیخیل ولسوالۍ کې د دوو مشکوکو وسلوالو د یې وژلی دي. د امنیت قومندانۍ وایند شاه محمد آرین 13 رسنیو ته ویل پیښه پرون ماسپښین په عمر کلي کې شوې ده. د په خبره پولیس وسلوالو طالبانو ته پټ ناست ول چې وروسته نښته شوې او پکې دوه وسلوال وژل شوي. آرین زیاتوي چې په نښته کې پولیسو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او امریکا پر ایران غږ کړی دی چې سمدستي دي پر بشري بنیاد هغه امریکایي وګړي خوشي کړي چې ناقانونه یې زندانیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیګانه وخت په یو بیان کې ویل چې کوم زنداني امریکایي وګړی مړ شو نو واشنگتن به ایرانی رژیم ذمہ‌دار ګرځوي او پریکنده خبرګون بخي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د ایران هغو زندانونو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو خبرونه راغلي چې پکې امریکایي وګړي بندیان دي. پامپیو ویلي دي چې په تیزۍ په خرابیدونکو حالاتو کې د امریکایي وګړو قید د اساسي انساني درنښت خلاف دی. تر نوموړي یوه ورځ مخکې د ایران د عدلیې مشر ابراهیم رئیسي ویل تهران د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي په موخه شاوخوا 10,000 بندیان د لنډې مودې لپاره خوشي کړي دي. ایران تر چین وروسته د وایرس په ټولو سختو ځپلیو هیوادونو کې راځي. د ایران روغتیا وزارت پرون وویل په هیواد کې د ناروغانو شمیر تر 8,000 لوړ شوی او نوي کورونا وایرس تر پرونه 291 کسان وژلي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه احمد الله د کرنسیوي آثارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 50 پیسې او 201 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.40 روپۍ 80 پیسې او 2.40 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 50 پیسې او 1.40 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 30، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې په امیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري افغان چارواکي وایي د خالی له ورځې مننه به د طالب قیدیانو خوشي کول پیل شي. په پیښور کې پرون د پښتنو جرګې په نوم غونډه شوې. په غونډه کې څه وویل شول؟
جرګې دا فیصله ده چې افغانستان کې امن راوستل، افغانستان کې کوم همسایګان دي هغه د امن راوستل کې د سهولتګار جوړ شي،
انټرنیشنل سطح د یو غږ جوړ شي کمیشن.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د 19 کیسونو تصدیق شوی. اخوا په تورخم دروازه د کسانو د معاینې بهیر دوام لري. په کورمه کې د ځوانانو تنظیم د تعلیم د عام کولو لپاره یو کمپین پیل کړی.
هغه بچیان چې هغه څه غربت ته واجي یا د فیس د پیسو نه لرلو د واجي هغه سکولونو ته سر نشي تللی، نو موږ چې هغوی ته د قلم کتاب او بسته بیگ چې کوم دي دا موږ وکړو.
هفتهوار پروګرام د مشال راډیوي مجله کې له شاعر محمد علي بسمل سره خبرې لرو.
پاکستان کوشش وکړم دغه خبرې وکړم چې هغه یو څوک پوښتي چې دا ملا ده او با داسې د خپل ګریوان سره او باسې خپلې خبرې باید وکړي او زه خپلې خبرې لرې باید خپل رنګ هم ولري.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي چې د خالی له ورځې څخه به د طالب بندیانو خوشي کولو بهیر پیل شي. زلمی خلیلزاد بیگانه وخته په ټویټر لیکلي چې طالبانو هم د افغان حکومت د زر زندانیانو خوشي کول منلي. تر نوموړي مخکې د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی په ټویټر لیکلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو تر پیلې وروسته به په پړاوونو کې نور طالب زندانیان هم خوشي کړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا
طالبانو سره د سولې موافقې په ملاتړ پریکړه لیک منظور کړي. هلته د امریکا بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پیلولو تیاری روان دي او پر طالبانو یې غږ کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کم کړي. پامیر ساحل تفصیل لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي افغان حکومت د مارچ له 14 څخه د طالبانو تر 15,000 پورې د بندیانو خوشی کولو عمل پیلوي. زلمی خلیزاد د مارچ پر 14 شپې ناوخته پر ټویټر لیکلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په یو فرمان کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د ورکړي نوملړ پر اساس کیږي. خلیزاد دا هم ویلي چې طالبانو وارلمخه د افغان حکومت د زر زندانیانو آزادول منلي دي. تر خلیزاد څو ساعته مخکې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم پر ټویټر ولیکل چې اشرف غنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل لپاره د یو فرمان په لاسلیک کولو د طالب زندانیانو د خوشی کولو پریکړه کړې. صدیقی پر ټویټر په بیان کې د فرمان څلور ماده هم لیکلي دي چې پکې راغلي حکومت په لومړي پړاو کې د مارچ له 14 څخه د پروان له زندانه د بندیانو خوشی کول پیلوي. د ده په خبره له زندانه به هر ورځ 100 بندیان د هغوی عمر، روغتیايي وضع او د حبس مودې ته په کتو خوشی کیږي. په بیان کې راغلي چې طالب زندانیان په دې شرط آزادیږي چې هغوی به بیا د جګړې ډګر ته نه ستنېدو ژمنه کوي. صدیق صدیقی لیکلي چې کله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل شي نو بیا به په هرو دوه اونیو کې 1500 طالب بندیان خوشی کوي چې په دې توګه د هغوی پاتې 3,500 زندانیان هم آزاد شي. بیان زیاتوي چې د دې بهیر ټولې چارې د ملي امنیت شورا دفتر ترسره کوي. هلته زلمی خلیزاد د مارچ 14 شپې ناوخته پر ټویټر په یو بل بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې په ملاتړ یو پریکړه لیک منظور کړی دی. د زیاتوي چې په پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ شوی چې ژر مستقیمې خبرې پیل کړي. امریکا او طالبانو د فبروري پر 9 په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پکې راغلي ول چې طالبان به د افغانستان خاوره د امریکا او د ملګرو ضد کارېدو ته نه پرېږدي، له ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي او په بدل کې به یې امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي. امریکایي پوځ د مارچ پر 14 وویل چې له افغانستانه یې د سرتیرو ایستل پیل کړي دي. له موافقې سره سم ټاکل شوی و چې د سې شنبې پر ورځ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې پیل شي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د مذاکراتو د پیل لپاره تیاری روان دي. د وزارت ویان دی مورګن اورټیګس تیر ماخوستن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته بحران دا بهیر ځنډولی دی. د نوموړي په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی ورته ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان مشرانو سره تر مشورو وروسته مذاکراتي ډله جوړ کړي. اورټیګس همداراز ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي وسنۍ لوړ کچ د منلو وړ نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندي زیاته کړي چې طالبانو پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو او په ښارونو کې د بریدونو نه کولو لپاره اقدامات کړي، خو په کلیو کې خورا زیات افغانان وژني چې دا عمل باید ودرېږي. طالبانو د نوموړي د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ په قطر کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له مشال راډیو سره په خبرو کې د خپلو حملو دفاع کړې وه. خدای هم ویلول چې بریدونه کم کړی دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په پیښور کې د پښتنو د جرګې په نوم د غونډې په پای کې 21 نکاتي اعلامیه جاری شوه او د پاکستان له حکومت غوښتنه شوه چې پښتنو ته ورپېښې ستونزې د هواري کړي. تر غونډې وروسته د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې په جرګه کې شریک ټولو ګوندونو اتفاق وکړ چې د پښتنو د ستونزو تر هوارېدو پورې به د جرګو دا لړۍ جاری ساتي او په دې لړ کې به د مارچ په 25 نیټه په اشنغر کې یوه بله جرګه ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل له خبره د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
په غونډه کې په افغانستان کې د امن او ثبات، د پښتنو په سیمه، د ترګرۍ په ستونزه، د بې کوره شوي خلکو د بیا ودانۍ، د لادرکه کسانو په مسأله، د بارودي سورنګونو، د زمشوي قبایلي سیمو په ستونزو، د ترګرۍ په اړه د رښتیاو معلومولو او پخلاینې د کمیشن د جوړولو، د بجلی د خالص منابع او نورو قدرتي وسیلو ترڅنګ پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه له حکومته غوښتنې وشوې. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې ټولو ګوندونو په متفقه اعلامیه رضامندي ښودلې ده او د ستونزو د حل کولو پورې به د جرګو دا سلسله جاری ساتي.
اعلامیه متفقه ده او ما خیال چې ډېره موده پس چېرته د پښتنو یو جرګې په دونو اوږد نشست نه پس متفقه فیصله. مونږ یوازې ګوندونه نو، سیویل سوسایټي والا هم پکې وو، عملی کول را پارم داسې چلو چې اشناغر کې پنځشتم باندې دویمه جرګه ده چې را کوم پارټو سربراهان نور راغلی د هغې ملګري ولاړ شي خپلو سربراهانو سره به خبر وکړي او په پنځشتم به واپس راپور راکړي بیا به انډاله عمل هلته طی کوو.
په افغانستان کې د امن د متفقه نقطې په لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
خدا ډېر واضح وي چې په افغانستان کې مداخلت کیږي هم سایګانی کی ښکاره یې کی. البته د جرګې دا فیصله ده چې افغانستان کې امن راوستل او افغانستان کې کوم هم سایګان دي هغه ته د امن راوستلو کې د سهولتګار جوړ شي او کومه معاهده سوي د هغه حمایت.
د جماعت اسلامی امیر سینیټر سراج الحق هم د غونډې ته راغلی و او هغه په دغه مهال وویل
په دې خبر وشو چې موږ ته امن پکار دی په دې علاقه کې بچو ته تعلیم پکار دی په دې علاقه کې چې کوم وسایل الله تعالی د قوم ته ورکړي دي په هغې باندې د دوی حق تسلیمول پکار دی. د بجلی خالص منافع چې 450 ارب نه زیاته په مرکز پورې ده هغه دې صوبې ته ورکول پکار دی.
د پښتون ژغورنی د غورزنګ مشر منظور پښتین هم د غونډې ته وینا وکړه او هغه مشال ریډیو ته وویل
ټروت اینډ ریکنسیلیشن په انټرنیشنل سطح باندې څلور څلوېښت ملکونو کې جوړ شوی دی په تېر تاریخ کې. نو انټرنیشنل سطح د یو هغه جوړ شي کمیشن چې پته ولګېږي چې دا آیا دلته د پښتنو وژنه شوې ده د دهشتګردي په نامه کنه چې عدنان شینواري ظاهر الله یا نور خلق چې په دې خاوره یې ووژل طاهر داوړ د نور یې ووژل آیا دا د ترهګرۍ په نامه باندې د عامو خلکو سره کومه لوبه شوې ده؟ په دې دنیا ځان هم خبر کې او انصاف ته هم وکړي.
باچا خان مرکز پېښور کې د پښتون قومي جرګې په نوم په غونډه کې د ملت پالو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن ګوند ترڅنګ د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند جمعیت علمای اسلام جماعت اسلامي او پښتون تحفظ مومنټ مشرانو ګډون وکړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
دا پاکستان د روغتیا وزارت وایي چې په پاکستان کې له کورونا وایرس نه د اغیزمنو کسانو شمیر 900 ورسید. په تازه اغیزمن شو کې یو 12 کلن ماشوم هم شامل دی چې له سند سره تعلق لري او پرون یې په کوټه کې تر معاینې وروسته په وینه کې د کورونا وایرس تصدیق شو. دغه ماشوم په داروستو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په ایران کې لا زیارت کولو وروسته راستون شوی. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې تر پرونه تر 5000 کسانو معاینه شوی او دا مهال 3500 کسان له ایران سره په پوله په تفتان کې په کوارنټین مرکز کې موجود دي. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا وایرس نه د اغیزمنو شمیره 900 ته ورسیده. تیره شپه مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر وویل
ابھی ټوټل هو گیا 19 پاکستان میں.
پاکستان کې د کورونا وایرس نه د اغیزمنو شمیره 900 ته ورسیده. د ټولو کې د کورونا وایرس نتیجې مثبت راغلي دي.
نه پوزېټیو کیس هو گیا 19.
بلخوا ایران سره په پوله د بلوچستان حکومت بیان لیاقت شهوانی تیره شپه په صوبه کې د لا نورو اقداماتو په اړه وویل
دا وخت دی تفتان بارډر سلور کوارنټین سینټر الریډی موجود دی ځکه هم نن اسټابلیش کیږي او د نور ډیزیګنیټډ چکم چیک پوسټونه دي الته کوچنی کوچنی کوارنټین سینټر سلور الته موجود دی او یو چې په ډیسټریکټ کوئټه کې پی سی ایس آی آر سینټر دی زموږ په هزار گنجی په کوټه کې د زر کسانو لپاره الته ارنجمنټس موږ کار پر لګیا کړی دی کار الته شروع دی. د افغانستان پر حواله تر اوسه موږ ورته ګورو الته کرونا ډیر کیسز وایرل شوی نه دی لوکل ته وایرل شو بیا پر پاک افغان بارډر کم ډیزیګنیټډ پوسټ دی الټم کوارنټین سینټر اسټابلیش کیږي. نن پورې 5000 کسان سکرینینګ شوی دی پر پاک ایران بارډر 3000 کسان په کوارنټین سینټر پاک ایران بارډر باندې موجود دي.
لیاقت شهوانی دی تا کرا چې تر دا مهال په بلوچستان کې د کرونا وایرس یو اغیزمن هم مخې ته نه دی راغلی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې اسیسټنټ ډایرکټر جنرال ډاکټر شاهین اپریدی تیر شپه مشال لیډیو ته وویل چې د ډیر اسمل خان په درازین د سیمه کې یو کوارنټین مرکز جوړ کړی دی او په صبح کې په دې لړ کې د نورو اقداماتو په اړه دیاتوي
دی وخت تورخم باندې خو کافی ډېر ایفرټ کېږي لګیا دي کنه هغه باندې سټاف پراپر ډیټا اغوستی شي هغوی سکرینینګ کېږي هغوی چې چېرته انټرنیشنل ټراول نور کنټریز ته هیسټري وي هغه موږ ریکارډ کوو او باقي چې کوم څلور انټری پوینټ دي پاره باندې د هیلت سټاف اویلیبل دی. زمونږ طریقو دی وخت شل کسانو ټیسټونه نیگیټیو شوي دي.
تر تیر شپې پورې د کورونا وایرس نه د اغیزمنو کسانو شمیره 1,03,000 ته ورسېده.
اخو د خیبر د روغتیا څنګه چارواکي وای په تورخم دروازه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د فروری له لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې سباندې 2,03,000 کسان معاینه کړي، خو تر اوسه هلته په کوم تن کې ورته د دې ناروغۍ علامات نه دي ښکاره شوي. دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه د کورونا یو مثبته پیښه هم نه ده ثبت شوې. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر د صحت محکمې ضلعي افسر ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو ته وایي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې چې کوم خلک افغانستان نه د تورخم په دروازه پاکستان ته راداخلیږي، د هغوی معاینه کوي، طبي ګوري، او چې په دې وروستو کې کومو نورو ملکونو ته سفر کړی وي د هغې معلومات هم اخلي.
فلحال چې موږ سره چې کوم مونږ کیسونه کرا جدا کړي دي د ډاکومېنټس په تھرو، هغې مونږ هم هلته په موقع باندې کلیئر کړي دي. یا خو ډېر ټایم شوی تقریبا 15 میاشتې مخکې دغې ملکونو ته تللی دي، خو چونکې زمونږ سټاف ته هغې را جدا کړو نو پراپر هغې مونږ فالو کړو، خو چې کوم هغه زمونږ طریقه کار دی او کوم ورته مونږ وضع کړی دی په هغې کې لا داسې کیس نه دی راغلی چې هغه مونږ جدا کړو، هغه باندې پراپر مونږ سسپیکټډ کیس کې واچو. سکریننګ مونږ 1 فروری نه شروع کړی دی او اخیری چې ما سره کوم رپورټ پراپر په دغه فارم کې دی نو هغې کې تقریبا مونږ 2,80,000 پورې خلک تر نن ورځې پورې دا سکین کړي.
ډاکټر طارق حیات وایي د ورځې په تورخم دروازه د زونه تر 8,000 پورې کسانو معاینه کوي او د صحت نړیوالې ادارې د معیار مطابق دا عمل پیل کړی.
تقریبا د 5,000 نه واخله تر 8,000 پورې، دا ډیپینډ کوي روز روز پورې، موسم پورې، په نورو حالاتو پورې. مونږ چک کو جی یو کس هم بغیر چیکنګ نه اړي، تب هم مونږ چک کو، خو تب ضروری نه ده. مونږ تب سره د هغې مستقل پته په افغانستان کې پته او په پاکستان کې پته دا مونږ جی ارسو ګور په دی د هغې هغه علاقو کې چې کوم ملکونه دی هغه ته چې ټریول کړی هغه د هغه باره کې معلومات تورخم باندې جی بیسیکلی چې کوم د WHO پروتوکولز دی هغه مونږ ټول فالو کړی دي. مونږ تھرمل سکیننګ کو په ګنز باندې، مونږ سره هلته کې ډاکټرانو ټیم دی انیشیلی هغه په سر کې هغه ګوري پراپر اسسمنٹ یو کی او بیا فردر مونږ لانډی کوتل هسپتال کې خمه زیدار آئسولیشن یونٹ او ہائی ڈیپینڈینسی یونٹ جوړ کړی دی او هغه فردر بیا مونږ پولیس اینڈ سروسز هسپتال چې کوم دی پېښور کې هغه مریض مونږ سره انتظامات پوره دي هغه مونږ روړی شو هسپتال خاص کروم دی کرونا لپاره صوبائی سطح باندې ډیکلیئر شوی دی.
د خیبر یو فعال حضرت ولی پردی وای په خلکو کې اندېښنه شته او باید په داسې وخت کې د صحت محکمې استعداد خشي چې په وخت کې مخنیوي ممکن شي.
خلکو کې ډېره یره برته ده، او دا کې شک نشته، یره د دوو وجو نه، یو چونکې دا وبا ده ټوله دنیا کې خوره شوې ده، دویمه دا چې د مونږ د محکمې هل چې بیا کله کارکردګي په داسې موکو باندې وګورو نو هغه نشته برابرې. نو د خلکو سره دا یره چې خدا نه خواسته که دا بیماری دلته راغلو نو زمونږ محکمه هیل به په هغه شان هغه شی ډیل نه کړی چې کوم چې په نوره دنیا کې کیږي.
په تورخم کې دا انتظامات په داسې حال کې شوي چې د صحت محکمه وایي په پاکستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 19 پیښې او په افغانستان کې 2 پیښې ثبت شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زمان نوم ډاکټر عبدالقدوس ته کرونا وایرس وای د ځان صفائی کول ورسره د ماحول صفائی ده. ایو ماسک مې نه ویږي مره خارش نه ځانو ساتي نو لګي او به سات په سات یو وړ پوندې کې او به څه خپل پکار دي چې آل د سړي همیشه د پاره نوم دي الله سنت پر په صابون باندې دي ځل پکار دي لګ ګرمو بو سره بل چای د ټرین نه ځي ډوډۍ نه خوړو نه پس خوړو نه مخکې د لسونه وینځل پکار دي. خو خپل ماحول چې صفا ساتو، سپرے مې وهغه کوو، دا ګن من په خپل صحیح ځای ساتو، نو یو د دې نه نور بیمارانو هم په امن کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان جماعت اسلامي ګوندوای چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د ځن پر ضد به عدالت ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو آئینی موده د تیر کال په اګست میاشت کې پوره شوې وه او د قانون له مخې په 120 ورځو کې بیا ټاکنې کول په آئینی توګه لازمي وي. خو بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د روان کال په جون یا جولای میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره چمتو دي. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
تیر ماخام مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلدیاتی ادارو په خوانی صوبایي وزیر او د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د صوبایي سملای غړي عنایت الله خان وویل چې ګوند یې وار لمخه په بلدیاتی حکومتونو کې د ضلعو د حکومتونو ختمولو پر ضد عدالت کې درخواست ورکړی دی.
مونږ پارټۍ کې بده باندې لکه مرکزي سیاسي کمیټه کوم ډسکشن شوی او صوبایي لیول باندې بحث شوی دی او مونږ عدالت ته هم تللي وو چې ګورنمنټ دی ختم کړی دا هم لکه وایلیشن دی د آرټیکل 140A کدی د الیکشن اشاره یې نه ونده دی باندې
دا حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی حکومتونو آئینی موده د تیر کال په اگست میاشت کې پوره شوې ده او د 2018 کال د ټاکنو د قانون له مخه په 160 ورځو کې نوې ټاکنې کول په آئینی توګه لازمی وي. خو د خیبر پختونخوا د ټاکنو د کمیشن یو چارواکي سویل احمد تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې په دې لړ کې د نهې په ورځ د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې یوه غونډه په پېښور کې وشوه چې پکې د بلدیاتو د صوبایي ادارې چارواکو ته په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ہدایات ورکل شول.
الیکشن کمیشن کی یو کیس اوم دے دی حوالے سره کدا ڈیلے ولی دے یا کدی باندې سکان پنځه پاتې راسه کمې دے چې هغه پر کول لې صوبایي حکومت لا نو که اغه دې میاشتې چلمه نه ډره غل بندګای ورکړې دا سټ وی لوکل ګورنمنت بلدیات کې د صوبې کندې هغه با کدا غری دا ویل چې چوندا دا کمې چې کم سر من سره دې کم کړې غوري زمون په لیول باندې دې نو هغه باندې تر سره کولو کوشش کوي.
خو بل خو د خیبر پښتونخوا د کلتور صوبایي وزیر شوکت یوسفزی تیر ماښام مشال لیډی ته وویل چې د حلقه بندیانو په اړه قانون سازي په ورستو مرحلو کې ده او د روان کال په جون یا جولای میاشت کې صوبایي حکومت بلدیاتی ټاکنو لپاره چمتو ده.
ډیسیژن اغست دی د روزې نه پس جون جولای کې ان شاء الله تعالی امید ده چې موږ تیار یو الیکشن کوو. دیکھیے اصل چیز دا ڈیلیمیٹیشن دے واغا اسپیشلی کوم د فاٹا کم مرج ایریا دا اوی کی جی دا ڈیلیمیٹیشن ایشو دا دا چې اوسه په حالت لانا ده شروع او دا به کوي الیکشن کمیشن. نو الیکشن کمیشن چې کلم ڈیلیمیٹیشن پروسس مکمل کی نو مونږ دې ته تیار یو. چونکه مونږ غواړو چې دا ټول پروسس په یو وخت باندې وشي مونږ ان شاء الله جون جولای کوشش کوو جو الیکشن وشي د ویلج کونسل یا د نایبرهود الیکشن وشي.
خود جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې حکومت د ویلج کونسل او ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو کول غواړي چې د په خبره د منلو وړ نه ده. د په خبره په جمهوریت هیوادونو کې ټاکنې په جماعتي بنیادونو کول ریښتونه جمهوریت ته
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. په کورما کې د تعلیم عامولو او زیاتولو لپاره هلته د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن په نوم د ځوانانو تنظیم یو مهم پیل کړی دی. دا مهم به تر یوې میاشتې پورې جاری وي. د تنظیم غړي وایي د دوی هدف دا دی چې هلته زیات شمېر ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. بلخوا ځایي اوسیدونکو او مدني فعالانو په ولس کې د تعلیم د ارزښت په اړه د پوهې زیاتولو د دې مهم ستاینه کړې ده. نور حال د طارق اورکزی په رپورټ کې اورو.
یاد کمپاین د تنظیم غړو په داسې وخت کې پیل کړی چې هغلتا په اپریل کې په سکولونو کې د ماشومانو نوي داخلې کیدونکې دي. د تنظیم مشر محمد ادریس وایي دوی تر اوسه د تعلیم په اړه یو شمېر معلوماتي سیمینارونه وکړل او د ټیوشن له لارې مفت تعلیم ورکولو لپاره هغلتا سهولتونه وربرابر کړل.
نو هغه بچیان چې هغه څه غربت واجی یا د فیس د پیسو نه لرلو د واجی یا د قلم کتاب نه اخیستلو د واجی هغه سکولونو ته نشي تللی. نو مونږ چې هغوی ته د قلم کتاب او بسته بیگ طرف
د تنظیم مشر په خبره په برا کورما کې هغه سیمې د دوی په ترجیحاتو کې دي کمې چې له افغانستان پولیس سره لګیدلې دي ځکه چې په هغو کې د نورو په مقابله کې سکولونو ته ماشومانو د تلو او هغلته خلکو د تعلیم حاصلېدو کچه ډېره کمه ده. بلخوا د پړاچم کنی اوسیدونکو او مدني فعال محمد سلیم اورکزی د تنظیم غړیو شکریا ادا کوي او وایي هغلته ماشومانو ته د ښه تربیت او تعلیم ضرورت دی. خو له بده مرغه چا هغوی ته هغه شان توجه نه ده ورکړی.
دا ډېره غټه د فخر خبره ده چې یو ځوان په خپل هم تعلیم کوي او هغه سره دا سوچ لري چې ما سره سره زم تعلیم وکړم د علاقم تعلیم یافته شي د خلک هم تعلیم یافته شي.
په کورما کې د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن په نامه د ځوانانو دغه تنظیم دوه کاله وړاندې د خپلو هلو ځلو آغاز کړی چې په خپله وسه تر اوسه یو شمېر تعلیمي کمپاینونه د چلولو نه علاوه په سوګونو بېوزله او غریب زده کوونکو سره امداد او هغوی ته مفت زده کړې او روزنې ورکړې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین یو نیمه بجا کېدونکې د لن خبرونه په لپامیر ساحل واورو.
افغان حکومت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ویلي د مارچ له 14 څخه به د 15,000 طالب بندیانو خوشي کولو بهیر پیل شي. زلمی خلیلزاد بیگا ناوخته پر ټوټر لیکلي چې طالبانو هم د افغان حکومت د زر زندانیانو خوشي کول منلي. تر نوموړي مخکې تیر ماخوستن افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر ټوټر ولیکل چې د اشرف غنی له پرونی فرمان سره سم د پروان له زندانه د 1500 طالب بندیانو خوشي کولو عمل پیلېږي او پاتې زندانیان به له طالبانو سره د خبرو په دوران کې پړاوونو کې آزادوي. په پېښور کې د پښتنو جرګې په ګډه اعلامیه کې له حکومت غوښتي چې د افغانستان د امنیت ټینګولو او په پاکستان کې د پښتنو د ستونزې د هواري په برخه کې اقدام وکړي. په پرونی جرګه کې له قبایلي سیمو څخه د ځمک لاندې بمونو پاکولو، د ورکو کسانو عدالت ته وړاندې کولو او د خیبر پښتونخوا د وسایلو واک صوبې ته د سپارلو په ګډون یو شمېر نورې غوښتنې هم شوې دي. اعلامیه زیاتوي چې د مارچ پر 15 به بله جرګه کړنلار ټاکي. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په هغه هیواد کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر 19 ته رسیدلی. هلته د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاوانی بیګا ویلي چې له ایران سره پر پوله د قرنطین 4 مرکزونه موجود دي او 15 نور ځایونه جوړوي. بلې خواته د خیبر د روغتیا څانګې مشر ډاکټر طارق حیات پرون ویلي چې پر تورخم هم هر ورځ له افغانستانه ورغلي کسان معاینه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ پخوانی نوماندې هیلری کلینټن پرون د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو بنډې پاړې غونډې ته ویل چې د پوځیانو وطن باید د طالبانو له لوري د ژمنو له عملي کولو سره تړلی وي. او امریکا په ایران غږ کړی دی چې سمدستي دې پر بشري بنیاد هغه امریکایي وګړي خوشي کړي چې ناقانونه یې زندانیان کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیګا ناوخته په بیان کې ویل چې که کوم زنداني امریکایي وګړی د کورونا وایرس له وجې مړ شو نو واشنگټن به ایرانی رژیم ذمہوار ګرځوي او پریکنده غبرګون وکړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس درته نجیب عامر د مشال راډیوي مجله وړاندې کوي. دا اونۍ یې له شاعر محمد علیم بسمل سره خبرې کړې دي. راځه چې ورته وګورو.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو دا اونۍ د خوږ ژبې شاعر محمد علیم بسمل سره دغه پر هنري ژوند خبرې کوو. د افغانستان د لوګر ولایت بسمل چې په ادبي نړۍ کې د مولانا بسمل په نوم هم پیژندل کیږي د اظهار لپاره ځانګړې خوږه ژبه، د شاعرۍ لپاره په زړه پورې او ځانګړې اصطلاحات، تشبیهات او استعارې لري. مولانا بسمل هم د جماعت او هم د حجرې او دیرې سړی دی. موږ ورسره د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلې چې تازه تازه کوم ادبي کارونه کړي او یا یې تر لاس لاندې دي.
دا غواړم چې یو ځای کړم او دا نوې شاعري مې کړې ده هغه مو سره یو ځای کړم او یو ټولګه پرې جوړ کړم.
صحیح. نو دا کار مو پې شروع کړی دی. تیار پېښور کې مسته یا دلته د پېښور ته د ورتګ یو مقصد دام دی چې پخوا خو به کتابونه یوازې پېښور کې چاپېدل. بسمل صاحب اوس خو په کابل کې هم ډېرې ښکلې مطبعې دي، هلته هم کتابونه چاپېږي. نو پېښور ته د سفر یو مقصد ګینې دا خو هم نه دی چې خپله شاعري راټوله کړئ له سره یې په یوه نوې بڼه په یو نوي کتاب کې خپلو لوستونکو ته خپلو مینهوالو ته وړاندې کړئ.
دا غرازم دا پاتې شو دی کابل او د پېښور مثلا پېښور کې د ګرځان تریوجې دلته مثلا د کلدارو ده.
صحیح.
او د پیښور د ادیبانو سره مو راشه درشه څنګه د بسمل صاحب تاسو ور سره کینای پاسه زنو د بی جرګو ته ورغلی سړی چې پیښور ته ورزین او خامخه ډیر یادونه ور سره تړلې وی نو سم او کل په پیښور کې
خو ما تقریبا لاست پنځه لس کاله سبق ویلی په مدرسو کې پاتې شوی یم، د کال په مدرسو کې چار کاله کې، او په هغه وختو کې به بیا د دې غونډو ته تلم، دغه هو ادبي ټولنه وه د سندر مومن صاحب ځای ته بس دوه غالبا تاسو هم راتلئ.
بلې هو بسمل صاحب، فکر کوم لیدلې
افغانانو ته بالکل عادي موږ تاسو د افغانانو و پاودره روکې او نه پوهېږم چې اوس هغه علاقه نشته او که څه وجه ده، نو اوس را سره داسې خسته و سره راشته ورځ بیا غونډو ته هم نه یم تللی، راته معلومات هم نه کېږي چې اوس چېرته غونډې کېږي او چېرته سره راټولېږي.
صحیح. او بسمل صاحب، ستاسو شاعری چې سړی لولي تاسو پکې ځان لزنې اصطلاحات لري، تاسو مدرسه کې پاتې شوی استه دینی زده کړې مو کړې دي، ستاسو په شاعری کې هم هغه رنگ جوت ښکاریږي، دا تاسو شعوري کوشش کوئ کنه دا په خپل هغه د مدرسه کې چې ستاسو شپې تیرې شوې دي تاسو دینی زده کړې کړې دي، یا ځینې اصطلاحات چې په زمونږ په ټولنه کې ډیر مشهور دي هغه تاسو راخستي په خپل شاعرۍ کې، دا ستاسو شعوري کوشش دی که په خپل چې شعر لیکئ دا همدغسې یو څه درنه لیکل کیږي؟
نه، دا عامر صاحب دا شعوري کوشش ده، دا د ځانګړي سبک د ایجاد لپاره ډېره مرسته کوي. ما مور د خدای وبه کې هغې به ما ته ویلی وای د ملانا د یو ملانا چا پوښتنه کړې وه لکه ملا دا قصه کوله، هغه وخت پخوا وختو کې به کابل ته تګ او راتګ ډېر کم و، څوک به چې کابل ته لاړ نو هغې به د ځان سره کیسې راوړلې کلي ته، بیا یو ملا تللی و، بیا د ملانا چا پوښتنه کړې وه چې کابل کې څه کیسې وې، بیا ملا صاحب ورته ویلي چې کابل کې ډېر بیروبار و، خلک لږ ډېر و، چا پوښتنه ترې کړې وه چې څومره خلک و، بیا دو تورې و لکه یوه غټه جنازه. مول به خندل چې تا په شعرونو کښې همدا فقط د ملایانو اصطلاحات دي، نه موږ وخت نه د مور خبره هم چې مهاجن ته واچوله مالدا والا باید فضان کوشش وکړمه داسې خبرې وکړم چې هغه یو څوک پوست وي چې دا ملا ده، او باید تاسو د خپل ګریوانه سر را وباسي، خپلې خبرې باید ولري، که څوک خپلې خبرې نه لري نو چې خپلې خبرې لري باید خپل رنګ هم ولري، که نه خپله ټولنه لري د خپلې ټولنې خبرې به کوي. زه یو ملا یم، په حجره کښې لوی سوی یم، په جومات کښې لوی سوی یم، مدرسه کښې مور مې ملا وه، پلار مې ملا وو، نو زه وایم نورې خبرې وکړم چې دلته کښې ډېرې خبرې و اصطلاحات او کلمات به سره.
او دا تجربه څنګه وه لوستونکو اورېدونکو دې ته په څنګه وکتل ستاسې دا اصطلاحات په ولس کې خامخا هم شوي دي، نو د خلکو مینه ورسره وه؟
ولاس د غبرګون چې ما ولید زه اعلان تشویق کړم، ځکه بعضو نقادانو به ما ته ویلې چې تا په زما په شعر کښې داسې نه شي یوازې د ملا او د طالب خبرې دي، لکه د جمعې شپه او د پنجشنبې ما دا خبرې ته باید فقهي احکام هم شته په کښې. ما ته یو ملګري راته وویل وایي ستا په کتاب کښې په شعرونو کښې بعضې فقهي خبرې دي، که زما یو بیت ده چې دنیا مې ښودلې ده چې دا سفر ده او ژوند کښې دا یو دوه رکاته مونځ ده، بس که د دنیا یعنې د لارې چې مضبوطي کښې دوه رکاته ژوند د مجبورۍ شروع کوو، او تاسې نورې خبرې وې د هغې لا هم متوجه کړم که نه چې دغه دنیا دي احکام چې خلکو احساس کړي دي، نو زه باید نور هم کوشش وکړم چې همدا خبرې وکړم. البته تر هغې اندازې پورې چې شعریت پکې خراب نه شي او هنر پکې له منځه لاړ نه شي تر هغې تر حده پورې کوشش کوم. تاسو د پوښتنې جواب مې ویلې چې خلکو مثبت غبرګون ښودو تشویق یې کړم او متوجه یې کړم، ځکه البته دغه فقهي احکام چې وو په غیر شعوري ډول وو زمانه سوې وې چې هغه ورته متوجه کړم، که متوجه یې کړم بیا نور هم داسې
بسمل صاحب ستاسو نه به نورې پوښتنې هم لرم، خو ممکنه ده د خپرونې په دې برخه کې ستاسو شاعري لږه واورو، د اورېدونکي به په تمه وي.
نو دغه وروستۍ غزل مې کوم اورېدونکو ته اورېدلې یا نو د هغوی دپاره حسن تکرار
مهرباني.
د زړونو د سترګو له جنګ ستړي ښکاري زړونه ایماندارو، د سترګو له جنګ ستړي ښکاري زړونه ایماندارو، ضعیف شول د خلکو ایمانونه ایماندارو.
واه واه واه، ضعیف شول د خلکو ایمانونه ایماندارو. واه،
او د حسن ارزښت باندې کچو پخلو شو پاتې د حسن ارزښت باندې کچو پخلو شو پاتې نو خدای ته بیا ټول جوابونه ایماندار.
واه واه بالکل د خدای د تخلیق ستاینه پکار ده. مهرباني مولانا صاحب.
چنده د خوشاله او د خنده خلکو تور کړی. چنده د خوشاله او د خنده خلکو تور کړی آباد کاندې د زړونو جماعتونه ایماندار.
واه 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 واه.
او دا زکه خو هر څوک ورتر اوړي په اسانه. دا زکه خو هر څوک ورتر اوړي په اسانه د زړه د کور مې ټیټ دي دیوالونه ایماندار.
واه 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 مولانا صاحب دا دیوالونه خو ټیټ ښه دي. مهرباني.
او بسمل دی وچا په دادی کلونه مړیم ما په حق کې کور څه کوي لاسونه ایماندار.
دا بیا وایي مولانا صاحب.
بسمل دی وچا پسی دا ډیر کلونه مړی.
واه واه.
زما په حق کې پور څه کوي لاسونه ایماندار.
لاسونه ایماندار. مولانا صاحب بسم الله ډیر خپل شاعری مو دا او زه چې هر ځل اورم لکه یو نوې احساس را تر کوي او لکه کلی شوی شاعری نه دا خپل اصطلاحات لري خپل خیالونه لري او په ډیر خانداز کې ولست وړاندې کوي په جانانه انداز کې خلک بیا ستاسو د شعر سره مینه لري او ستاسو د شخصیت سره مینه لري. نو دا کوشش مو کړی چې داسې شاعری وکړي چې عام وي لکه اصطلاحات پکې داسې وي چې څوک یې اوري چې هغه پې پوهم شي. زمونږ ځینې شاعران وي هغوی داسې فلسفي غږوي چې ښایي یوازې په شاعرانو کې هغه شاعران پې پوه شي چې هغوی ډېره مطالعه لري یا د فلسفې ډېر کتابونه یې لوستي وي. خو ستاسو شاعري چې ده ساده هم ده او د خلکو زړونو ته لاره پیدا کوي. کله چې شعر لیکئ آیا همدغه لوستونکي همدغه اورېدونکي هم ستاسو په یاد کې وي چې زه دا شعر لیکم چا ته یې لیکم؟
ونو اوریدونکی او چاته شعر لیکي او دغه له فهم نه پوسټ لیکي او د دې شعرونو ته د کیسې هغه راوی چې تاسو د پوسټ یې له پوهنه پوسټ او بیا دا وخت هغه سره وګ دی یو بل خبره دا عامل چې دا راته هم ځل کړي د موږ ټولنه د یو ټولنه ده به سیوا د ټولنه کوټه نه سو پای دې تو څه څه کې په دې خبره باندې او د دوی علمي سطح دې رټي ده نو دوی ته شروع نوای دوی خلک هم دي مثلا غلطي ده لې شي ډېر کسان او خپل واهيات او پلاتي او پریو ته په وجه او اوس ته دې نو خپل ځان په ټولنه کې ځای کې او د شاعر په حیث باندې خپل ځان په دې ټولنه باندې او من او زه کولای شم دا څه لیکن زه دې ټولنه سره او د خپل ادب سره دوی نه کوم نو دا کېدلې شي چې یو څوک د شاعري او کیسې هغه دای او فهمې اسنی پکې او نن سبا د موږ تاسو سره کوم ځای چې شاعري وکړي او د څه امکانات ته او د څه هم کې د دې چې موږ د څه یو شی ورکو ولنته اوس مثلا اغوای ابن رشید قیروانی بیت دا د کوټه معنا وکړي ولا خیر فی بیت غیر مسکونه او په هر کوټه کې هیڅ خیر نشته چې په کې سکونت نه کوي. نو موږ مثلا کده چې شعرو نو وایو چې ګم اگر کدا یو موضوع دا شعر هنر دی هنر دی لپاره
هنر دی
ولست دی لپاره نو دا خو بل مثلا دا بل خبره کوم او زه وایم چې موږ د شعر هم کولای شو فرنګ ګوډری او معنا هیڅ نه دی د خلکو د ساتلو لپاره د خلکو بس د شعر دی یو دی دا چې د معنا شي زه به کوشش وکړم زه کوشش کوم چې د دې معنا په دې رقم سره غوړی کنه دا خلک هم باندې پوهیږي.
مهرباني
وکړئ کوم خبره له لاس ورته ولا راشته وګورئ زه به دا خبره په یو بایت کې تشریح کړم. د ما یو بایت دا چې مرګ ځوان به مو هم پوه کړي حالات دی وطن د مرګ ځوان به مو هم پوه کړي حالات دی وطن زمړی او ری نو ژوندۍ پاتې کېدل پکار دي.
واه
څلته دا معنا له هغه د دې یو اني ته په چې خبره ده خو دا کوشش کوي چې ډېر په اسانۍ سره خلک قربان دي په هم څلته خبره ده د دې مشروطي کې د خبره د یو کتي مسله د سیمري اوري کنه اوري.
بله
نو ما هغه خبره ته په اشاره باندې هغه اختلاف ته په اشاره باندې خبره کړې ده
باید خبره ته اشاره کړی ده چې مړي رښتیا هم اوري، نو بیا به دغه د وطن حالات موږ د مرګ په خوند هم پوه نه کړو، بیا ولې مرو؟ دا فیصله په اورېدونکو او لوستونکو ته پرېږدو که نه،
ژبه باندې ولس ته وړاندې کوي، یا یو نثر لیکونکی په نثر کې په فنپاره کې وړاندې کوي، خواهش دا وی چې د خبره سل په سلو کې ولس ته ورسیږي او هغه په هماغه سي پوه شي. کله کله داسې احساس مو کړی چې تاسو چې څه لیکلي سل په سل خلق پی ندی رسی دلی بیا مداغی وضاحت تاگوی تا کرده؟
او دیر بیا یام دسی زده مثلا بکی نوشاره و توی پر بازی خلق پسی پر آگر باندی نپویگی پا بداحیات باندی و دیمو آقا یو دیر مشکور پایی تا که دیترو دو زوانده او تماری که نه مرگای حق ده خدا خوان نکلی بسم الله تا باوری نری که
پالی و مرگی حق ده خدا خوان نکی بسم الله چه ده ترزوی ده جوانده وی او تمر شی
تمری وځه سمره عام فهمه ده کنه څه څه پښتوني عادت د دې کې په دې باندې پیږي، مثلا یو څوک د تربور نو د نام کوشش کوي چې مر نه یې کنه، او پات د تربور ما نور څه اور دې باندې او څنګه ته دې موږ تاسو په ثانه ته نه بل بل د تربور تاسو کې تیر په ثانه دې باندې د پای په اړه څه څه دې تاسو معنا لري او دې خپاسه مې وو تاسو څنګه تشریح وکړه کسانم تلس کسانم تسی دیر جوال شایری بارده دیر زد نسیگی.
اسماعیل صاحب د پښتنو ترمنځ خو تربورګلوي وي، د شاعرانو منځ کې هم دغه دغه وي کنه، رقابت یو تربورګلوي وي کنه؟
او دا خو طبیعي ده، ځکه شاعران په خپل هنر باندې عاشقان دي او هر یو کوشش کوي چې تر بل کې شاعري ابل دا خبره ده لکه چلتسی خبره ده کې دی چې لکه وګدسي
لکه
تاسو مشوره ده چې موږ نه مشوره
خو مهرباني مهرباني هر خبره مو ګل خبره ده
دلیل رحمت الله هي نو انا مغزالي سي په شاعرون کې خبره کړې چې انسان کې درې خو نه دي، یا شعر او د دې څه په توګه او شیطاني او سبوعي نو د سبوعي څه په توګه خاطر ده چې انسان کې بل ځاړل بل زورول دا سبوعي څه په توګه هم په انسان کې څه بل شیطانی دی، شیطانی سے پتنا لکا حسد سے تینا سودا ہم پہ انسان کے موجود دی، آو بل روبوبیتی سے پتنا دی، نو روبوبیتی سے پتنا لکا خلائی پاک سکن سے پتنا دخلائی پاک دی آگا ہم پہ انسان کے موجود دی، لکا خدای پاک یاو دا شریک نہ داری انسان ہم کوشش کی دی بہر کمال کے دن سال نہیں، او مثلا خدای پاک هر چی تیاریږي چې خدای پاک عبادت کوي او خدای پاک دا غواړي، ځکه پاک په انسان کې دی، انسان طبعا فطرتاً دا غوښتنه لري دا هر چی تیاریږي او هر څوک دی اوسي، نو امام غزالي صاحب په داخل کې لیکلي چې دا غوښتنه په انسان کې فطرتاً موجود دي، دا په مجاهده باندې لري، نو که اوس یو څوک راولاړېږي او په لوی لاس باندې یا مثلا دا خبره کوي چې زه دا نه غواړم چې څوک دې ما صفات وکړي، زه دا نه غواړم چې زه بیا څه تیار کړم، او زما دا غوښتنه نه ده چې مثلا زما غوندې د بس څوک کوي، دا د خپل فطرت خلاف خبره کوي، او د انسان په فطرت کې دا شی موجود دی چې د دې غوندې د بس څوک کوي، دا هغه روبوتي صفت ده، د انسان په فطرت کې دا شی څه کوي، د هر څه تیارېږي، د انسان په فطرت کې دا شی څه چې د غوندې د بس څوک کوي ټول
کوي،
خو دا شی هم خو ښه، لیکن انسان ته در غفتنه پا مقابل که خدای پاک پاک رحم مر کرد و در شعرانو که هم در دل فطرت در غفتنه خاطر در سپتونه هدی هم شعر در غواره تو در غنده که شعر نگی همه تا دی پروی دی تو در غواره تو تا غنده در بل شعر نگی که تیر یا بل شعر پیدا هستی اغال تا نوی دیر شعر که حالی تا پنین تکی منوار دیر نگی تا در حکوم خدایی که در انسان فطرت که موجوده ده اگه تا تاوان در انسان تقار ورگی لکه مولانا ایرم که وای نفس ما هم کم تر از فرعون نیست، لیکن او رعون ما رعون دی، موگه نفس هم در فرعون نکم نده، لیکن موگه سید فرعون کنی دا خبره نکنی سی انا رب بکم الاعلا ایتاسو اغا عالی بطور نوست چیزه اما موگه لحکار ندارو، موگه تاسی تفکر رو که در چخی زور پیدا که در طور در خدایی دعوه کرده کنه، انسان فطرت که موجود در انسان غاری سیده کنی در سوکنی
بالکل ہم دا سیدا مولانا بسمل صاحب ڈیرا ماننا کول شستا سن یو بل شیرم وورو کا لطف کہ مہربانی ہو کہ خبرونے پدے برخا کے
بے گناہ میں دے فردوس دے بازار باسی بے گناہ میں دے فردوس دے بازار باسی دے واڑو خدائی فیصلی دے پیشتورا دے کابل پوخ کلن گریوان خوبی نے دے کابل پوخ کلن گریوان خوبی نے بس ادارہ سے کسی دے پیشتورا
واہ 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 تاسو دا مسکالی وقتا دیرا مشورا واہ بسمل بمڑی او نمبر بھائی بیا کار نہ کوي
بسمل بمڑی او نمبر بھائی بیا کار نہ کی وسل کلا یو مثال ہوتا چوا جانا نا
بالکل او نو استاد سنا اور
چاچے دعوت خدایو کل قیامت راو چاچے دعوت خدایو کل قیامت راو اصلاً دادا دا یو هم پک رحمان نو پروفیسر و انجینر و او داکتر هم و چاچے کابل وران که هر شای و خو انسان نو او یو بل قطع داسه دسه ولی اللہ نیم خدا سے کرامت درما ولی اللہ نیم خدا سے کرامت درما قسم خدای قسم چیزی پس پل هم و سحیران پاتے ولی اللہ نیم خدا سے کرامت درما قسم قسم چیزی پس پل هم و سحیران پاتے ای مسلمان استاد د سخت کافری له لاسه د کافر نسو ما او هم مسلمان پاتې
واه واه ډیر ښه مولانا
صاحب او زه ته څه ملته دی یا بل څه د څه وته تناز او پادا هم نه وکړانه کیږي عشق هم راندلې او تشاره غوندې یو انا له دم رډي دی یا شپې مرا بسم الله
واہ مولانا صاحب سخلی او خگا او رنگین شاعری مودا او سو شبی لارو کول شو ساسونه نورم او کتاست گرانا نوی
به غزل دا دما حافظا و زی کتر زی به کوشش کوم ته دې صحیح و یا مطلب سره کوم بیت سره ستیږي
ارشاد
دا خو بخنه را ستوي
اله کوم
اخر لمونه خوشالوی غواړي اخر ساده ګول دې غزل مطلب دې سره په دې یعقوب نو دیوسف قتل باندې نخ پلیگی جون پچال تو نسوی تر آخر سا دگولا نمونگ دا انسانیت با نو خود کفر در تکاری نمونگ دا انسانیت با نو خود کفر در تکاری تو اوز هم بزرگ پیشدنی لکر سا دگولا او دا غزان مخدا سی دسی بسم اللہ تا ویل سول رازی و تن جوری گی بسم الله تا ویل سول رازی و تن جوریگی که بیا چر سوونه که دا خبر ساده گلا
واه نو بس د ساده گل دا خبر د خدای پاک رختیا کی او بسم الله د ژوندې وی وطن کې د سولې وی او زمونږه بسم الله دیم په مشایرو کې وی زمونږه د کلی خپل طالب دی هم په مشایرو کې وی زمونږه د خار مکتبې شاعر دی هم په مشایرو کې وی د یو بل سره چې مخامخ وی مینا خوريږي یو بل تیغي پرانستی وی بسم الله صاحب زه ډیر زیات ممنون یم تاسو سره چې تل غږیږم یو خوخي ساسوم او مخکې ویل چې تل مې نوې خبره تاسو نه اوریدلې په ژوند مبارکات شه په اخره کې خپل مینوالو ته کلن څه پیغام لره
زه
او یو لاندې خبره دا ده چې هر څوک باید خپل حق وپېژني چې موږ تاسو خپل حق ونه پېژنو نو همېشه د لانجې او دغه لانجې له همدې نه جوړې شوې دي چې د خپلې بلستنې نه هر چا پکې غځولې دي خپلو د څوک چې زما خبره اوري هغوی ته په اصل کې دمه شرار وکړم چې خپل حق وپېژني او د همدغې نه مینه پیدا کېږي د همدغې نه ورورولي پیدا کېږي د همدغې نه همدا خبره زموږ تاسو مخه نیولی چې زموږ په یو بل باندې ظلم ونه کړو
ډیر مننه بسم الله صاحب کور مو ودان د خوږ ژبې شاعر محمد علیم بسمل خبرې مو واورېدې. هغوی خپل شاعري هم در واوروله. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې د دې غنې وخت ختميږي. موږ به بل ونی د نورو او نوو موضوعاتو سره بیا ستاسو په خدمت کې. تر هغه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. ژوند مو رڼا رڼا اوسه. خنداګانې مو د کور ملمنې شه.